دا مشال رادیو د استاسو کوربا ګل ایازم د مشال رادیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبې شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر و چې په ځواني کې په کافي اندازه مشهور و، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډېر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم چاپ ده، خو نور شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خپرونې جوړوونکي راشد خټک دي.
په عامه توګه د ژوند په بیلابیلو ساحو کې کارکوونکي په ځوانۍ کې ډېر شهرت نه لري، خو د وخت په تېرېدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کېږي چې بعضې کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږ ژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 22 کلنۍ کې د 26 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریې بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزی مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیګون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په هکله وویل.
ډېره مننه راشد خټک صاحب، زه متل عمر پور وړی چې تاسو زموږ د شنګلې فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتونو رسوي او د هغوی سره یې معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لرې پرتی ولسوالۍ په یو کلي کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلي ګلفروش کره زیږېدلی و. د عصري زده کړو په ځای دیني زده کړې کړې وې او پیلاتیز کړي په خپل کلی کې کړي وي، خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1955 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره یې په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې 28 کاله چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلې شو. د دغې نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه اونیز اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیث خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه په خبرېدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلي ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزی وو، څوک چې ډېر علم دوست او بشر دوست سړی وو. هم د هغه په ریاست کې د تدریس د شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګ هم په دغه شعبه کې ډېر په ښه ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل، اولادونه شته. او یو ځای چې شبیر احمد نومیږي ډېر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی، چونکې فطرت صاحب په خپل ژوند د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې سره کلکې اړیکې پاللې او تر مرګه یې ورسره د پت لمنه نه پرېښودي. نو بیا چې کله فطرت صاحب وفات شو، نو د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې چې کوم غړي دي، کوم هغه وخت ذمهوار و، نو هغوی د ښاغلي زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستیاله جوړ کړو. اوس دا ویل به راته ګران چې شبیر احمد په خپل دلیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه، خو څومره چې زه پیژنم د ادب سره یې مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې دمه اړیکې ټینګې ساتي.
د نقیب احمد فطرت په چاپ شوو کتابونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت صاحب یو کتاب چاپ دی چې هغه ورته د کشمالی نامه خوښه کړې وه. دا کتاب په لومړي ځل په 1978 کې چاپ شوی چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغې د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2014 کې چاپ شو. په دغه کتاب کې د ښاغلي راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یوه قطعه اضافه شوی ده. هم دغه نوی چاپ اضافه شده ایدیشن دا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسی کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، جګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکانه بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنامه پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. لومړی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېره لرې پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نوخیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیقي زیار سره دلته یو قسم ادبی تحریک پیدا شو او ګڼ خلق د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلقو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید کمی په وجه د فطرت سے بھاگه رنگ څیړنه او دنه تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو. نو یو خو زما خیال له دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سے عبادتن ملنګ سړیو او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبی پوهانو ته شعر کم رسیدلو. نو زما په خیال دغه د رسد کمښت اصلا یو د فطرت سے د ګمنامه پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال دا ویم چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات او شعرا کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګا کګدا یا قچ ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغه سي پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلې نه، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړو او ذاتي خوښي ناخوښي پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو وجدا هم کې دي شي چونکی ما ویل چې فطرت سے ملنګو بنیاز شان انسانو د تعریف او تحسین طلبګار نه، او خای چې په ورستیو کې د یو مذهبي ګوند سره هم تړاو لرلو، نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی په دې اوس نه پوهیږو. چې خو بهرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړلې کوم د هغه چې کومه زمانه ده په هغه کې یو جدید شاعر وو.
کره کتونکي او لیکوال عطاالله جان مشال رډیو ته وویل چې په شانګلا کې د حافظ الپورۍ نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلې د سیمې یو ډېر نوموړی شاعر وو، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپورۍ نه پس کچا د یو شاعر په نوم باندې ډېر نوم پیدا کړی وو، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب وو. حال دا دی چې بیا وروستو ډېر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخت پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد وو، یو د حافظ الپورۍ او بل د نقیب احمد فطرت سے. نقیب احمد فطرت چې وو د ځواني صدور په مردان کې تیر کړو، اول ته د ادبی ټولنو سره فعال کردار پاتې شو. د هغه وخت د مردان اصلاحي ادبی ټولنې جنرال سیکرټر هم پاتې شو، او د غزل د لوی لوی شاعرانو سره ناسته پاسته شوی وه. د دې سره سره فطرت صاحب چې وو د مردان نه د وتونکي او ورځني اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ذمہ‌داری تر سره کړې وي، او دا هغه وخت د پېښور په پښتو اخبارونو کې په بېلابېلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز و مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي، او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروسته په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو، نو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز و مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخواله هغه نزاکتونه هغه ټول خوبه موجود وي کوم چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلی چې د فطرت صاحب د شاعرۍ کم رنګ ډیر زیات واضح دی، ځکه د هغه موضوعات ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي حواله هم زه داسې محسوسوم چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقي پسند ملګرو نه متاثره، خو وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی، او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په هغه کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نشو کولی چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات واضح دی. البته دا خبره ډېره په اوسوق سره کولی شو چې غزل یې ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډېر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغې په ډېر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وادمه کوو او سندره اورو.
Na na na.
سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبی اتل دی.
راشد خټک صاحب ستاسو او د مشال رادیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لږه خپل خبرونه کوي او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم ملګري به خبره وکړي خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم دی خدای بخله روستو بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی تخلص دی روستو بیا دی د سیکړی د چې دی فطرت یوسفزی او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې دا کوم پای شاعر دی نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبرو کې بهرحال زما د معلوماتو تر مخه تر څو چې زه فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوم هغه زمونږ زیاته تلی راغلی دی خدای بخښلی او زه هلته کې تلی یم هغه ډېر تلی راغلی دی زه ډېر تلی راغلی یم د هغوی خواله د زده کړې په حوالې سره به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ما ته لا دا نه ده معلومه ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر شاعر یامن پیر گوهر او ډاکټر اسرار داسې د دغه مکتب خلک د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی بلکې هغه د مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لک نه وایي مردان ته د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعې نوم هم دی نو ځان سره بلا رنگونه راوړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده. بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب که چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی زما خبره دې رد کړي خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم د هغې د شعر په حوالې سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی نو دا په 1908 کې شوی دی او خو د ده په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی په هغې کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی او سنه تاریخ لیکلی شوی دی نو هغې کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته د تورغر خور ویلی شو دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواره دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په حقله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رادیو ته وویل
د فطرت صاحب په شاعرۍ کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعرۍ ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نه ړومبی لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت نو دغه شانتې هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو نو په دغه وجه باندې د هغوی د شعر یو جوت اړخ چې دغه فطرت پسندی ده هغوی ځای په ځای باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو د سپرلی او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده او دغه شانتي هغوی په یو پوره نظم د سپرلی تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی او هغوی ځای په ځای باندې د ځپلې طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکلی او دا غی نه یو دو شیرون له تاسو سره شریکوم د نمونی په تور باندې چې ته خبر نه خو ای مزدوره خبروم دی ګورې چې سامراجی نظام د ځان د پاسه ځان نه غنی چې ته ذلیل شي دغه دوی تخپل شباب خکاری مزدورا ستاوینه د خلکو ته شراب خکاری. د دین علاوه د فطرت سیب د شاعری یو ښکارا اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت سیب کتاب کشمالی کې ازې په ځای باندې د شیرونو راځي چې پاغه کې یو انقلابی جذبه وي. لکه د مثال په تور دا یو شعر مونږ ویلی شو چې هغه چیلری خکاری لمر د انقلاب بوي چې هلو زلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت سیب د انقلابی تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقی فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په تور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام، دا بے درد نظام، دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت سیب د شاعرۍ دا هم یو خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډېر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت سیب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت سیب په شعرونو کې مونږ د کوهی تور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شانتې د نمرود موندلی شو، او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لخکر د چنګیز خان وزي. او دغه شان د فطرت سیب په شاعرۍ کې مونږ ته رومانی رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت سیب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمل ده. او د فطرت سیب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تېر شي او تره نشي، د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخیلي نقیب احمد فطرت سیب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدی شي. مشران شته دی، هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه تاسو نه د فطرت سیب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلی، صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال و، یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځلس لسیزې وړاندې چې هغه کم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کم رنګونه راوړي دي، کم خیالات یې راوړي دي، کم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زه ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت موږ د یو بل نه نشو بېلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی و همدغه شانته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجن و، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې موږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې یادو او فعال و، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شنیا اوټ شو. نو ماته خو اهمه وجه دا ښکاري چې د هغه اولنی ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر شوی دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قن رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې د هغه پن ادبي تحریک ته به ځلا بخله، او وروسته هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه و. نو دغه شانته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال رډیو ګرانه اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
بجوڑو ٹوٹی بجوڑو کلو حاتمو چې په ظلم بی کتاب ما شومان راباسو بل دی وحشی عذاب ما شومان تبر شل بی وطن بی حساب ما شومان جنت ورتا د خپل وطن په سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن په سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو غم کډپ شات للی تر توري حاضری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باب یو خلګي مو پی خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی
فطرت صاحب په شعرونو کې چې مونږ خبره کوو د فطرت صاحب په غزل خبره کوو نو فطرت صاحب د خپل کلامونو سره لکه څنګه چې موي هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې نو مونږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت صاحب نه بل په نظر نه راځي اوس که ملګری پوه خلک یا غزمونږه اصلاح کوي نو ډېره ښه خبره ده خو تر څو پورې چې د ملکن ډیویژن کې د جدید غزل په حوالے سره خبره کیږي نو مونږ ته بیا داسې شاعر بل په ملکن ډیویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1918 کې شپېته کې هغه د دې دور غزل لیکلی دی چې نن وته مونږ جدید ویلی شو د مثال په تور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین دی په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی آشنا بیا یهودي زلفې راخورې کړې راګیر کړی د زړونو فلسطین دی دغه د څرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه مې پخپله اورېدلی دي او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حدیثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نه بده ونوي چې د دې نه خبر شي هغه دا چې په سوات کې بعد والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېږي او د مشاعرې په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته یو روپۍ اعزازیه دغه مشاعرې میلاوي ده فطرت صاحب وي زه طالب علم هم راغلی وم هم دغه مشاعرې له لاړم چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک ځینو د والی صاحب مدحې وي او قصیدې وي نو زه لاړم زه سټیج ما خپل نوم لیکلی او په لیست کې نو زه چې کله ووختم نو زه خو د دې نه ناشنا وم نو ما خپل غزل وویل په دې مشاعره کې په جشن سوات په مشاعره کې په لومړي ځل تللی وم دغو د مشاعرې د ادبونو نوم خبره چې دلته خامخه دا ویل لازمي دي نو ما پکې غزل وی هغه غزل ویلو سره ما چې غزل وی راکوسم نو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو نو یاغو ماته به چړو کې اته داسې وکړي خپې وباسه کار دی روان کړل او تا ته چا وی چې دلته کې دا کار کوه غزل وی نو بیا زه تلم نو شمال ته کې غوښتل مې چې زه وزم خو وتره ته ډیره بده خبره ښکارېده ما چې سکیږي بس کیږي نو زکی ناس پاتې شوم په خپل ځای باندې. نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته یو شاعر بلل کېدا او هغه وایي دغه مشاعره اعزازیه ورکوله دغه ورځې. نو وې زمان وم واغستې شو نو زه ډېر پر رپیدلو قدمونو سټیج ته لاړم. چې لاړم نو والی صاحب زاول خوا ته ونیوم بیا په ملا منې وټپولم. هغه وخت کې به مشاعرانو ته یو روپۍ ملاوېدا. یا ما ته والی سواد په خپله د یوې روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازیه راکړه او په راتلو کې بیا په ملا وټپولم. نو زه چې ښکته خکوز شوم د سټیج نه نو بیا ما ته ناستو خلکو وی چې مونږ خو یریدو چې تا ته به څه ووایي څه به ونه وایي. زه ښه شوله دا خبره به یې کوله چې مشرانو راته وی چې دا چیک مونږ ته وخوایه چې دا د 100 روپو دی. د روپو خبره نه وه خو مونږ دا خبره دې په دې حواله سره کولی شو راشد خټک صاحب چې په سواد کې د غزل په حواله سره چې خبره کیږي نو په سواد کې وړومبی غزل فطرت صاحب په مشاعره کې ویلی دی. دا معلوم تاریخ نه را په دې خوا داسې خبره کیږي. اوس د دې نه وړاندې که څه شوي نو مشاعرې شوي او پکې غزل ویلی شوي خو زما خیال دی چې هم دغه وه چې ناشنا ښکارېده هغه ناستو شاعرانو ته ادیبانو شاعرانو ته چې دا دې څه وکړل. مطلب دا شو چې دې نه وړاندې د غزل د مشاعرې کلچر په سواد کې نه و.
اتاولا جان مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د غزل پشان په نظم لیکلو هم برلاسه و.
راشد خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعري ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په وړمبي ځل باندې په دسمبر 1980 کې او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوې ده. دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي. څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره اوبول لرو دغه رنګ د هغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي. سم که موضوعات سره ډېر زیات د ځینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی. ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل نو دم په دغه کې ښه پوره هنر لرو او په نظم کې هم هغه هنر ښکاري کم چې په غزل کې موږ ته په نظر راځي. د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنګ بیا د نورو رنګونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی. دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په ښه انداز باندې بیان کړي دي. زه غواړم چې دا یو غزل څو شعرونه ستاسو سره شریک کړم نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر ښه اندازه وشي. نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي پاتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر اوښکې مې خبر د ورانېدو د ګلې خدای که په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستا د لیوانۍ به ولدا سیری ګریوان وړي او تند ستا د مینې په پیاله او جام ماتیږي نه ځکه نن ساقي د میخانه ټوله رندان وړي او ستا د جدایۍ یادونه ستا د ښکلي مخرمان بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي لوټ شوه د فطرت د ارزوګانو قافله په لار ټوله خزانه ستا د یادونو قاتلان وړي.
فضل رحیم لوهار وویل چې نقیب احمد فطرت د والی سواد په غوښتنه د استاد په حیث کار کول قبول کړي وو.
بیا د دې نه داسې وشواله د دې مشاعرې نه وروسته فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والی صاحب سره دغه خواهش د والی صاحب خواهش دا و چې زما سره یې تعلق جوړ شي. نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم بیا ما ته سوال جواب وکړو چې ته راشه. موږ سره دوه ځای نوکریانې دي یعنی پوسټونه دي یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی. اوس ته غوره کړه چې ته پکې کوم اخلي. نو د فطرت صاحب وویل چې ما ورته وویل چې زه به استاذي والم ځکه چې دا زما فیلډ دی. دا دې د فطرت صاحب ادبي خدماتو چې نن یې شکر دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې موږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې که مونږ ویو چې غزل لیکلی کېږي یا جدید غزل لیکلی کېږي ډېر غزل لیکلی کېږي نو د دې په شا باندې زما دا خیال دی چې د فطرت صاحب د کړاو هغه رنګونه دي د کشمالو خوشبویانو کې زمونږ د ملګرو بلکې تر ډېره ډېره حده پورې تر لرې لرې پورې د کشمالو هغه دي برکات دي چې دلته کې غزل لیکلی کېږي او پښتانه خوښوي هم.
اتاولا جان وویل چې د رقیب احمد فطرت غزل او نظم دواړه رواني او په صدوالي کې ډېره ښکلا لري.
دغه رنگ دغه پابند نظمونه جدی نو پاغه کې سخه ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقی پسندۍ پر ضد باندې د دغه مفکورې پر ضد باندې خو ځینې نظمونه هغه داسې دي چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي، لکه د یو شاعر او لیونی په هدیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د پیزر پورۍ په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی، که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وستاسو سره شریک کړم. تاسو به د فطرت صاحب د نظم لیکلو انداز هم پډاګه شي. دغه نظم داسې دی چې دلته بې شماره بوګنېدلې شان خیالونه وده، دلته سه ډېرې حادثې او ارمانونه وده، سه لړزېدلې احساسات، سه لړزېدلې افکار، سه ارزوګانې ودې، سه د وخت دردونه وده. یوه مستي وده ده، دا د دریاب شړنګ وده دی، دلته شاعر وده دی، دلته یو ملنګ وده دی، دلته زما د دنګو غرونو د بادشاه مدفن دی، دلته زما پښتو غیرت او زما روح او تن دی، دلته زما د یوسفزي و سن عظمت وده دی، دلته زما د پښتني فضا سمسور چمن دی، دلته وده مې د پښتو د لوی رومي خوبونه، دلته فکرونه د سادي او د جامع خیالونه. راشد خټک صاحب په مجموعي توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډېر ښه شاعر دی. هغه د شعر رموز او په دغه حوالو باندې ډېره پوهه لري، د بیان انداز ډېر زیات ښکلی دی، ساده کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري، یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د مفکورې نه علاوه موږ د هغه د شاعرانه حیثیت تعین کو، نو یقینا چې د سوات په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري، او تر ډېره به د هغه د شعر په برکت باندې د هغه نوم ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، سوا دمکو او سندره اورو.
دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو دا سلا فون مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا جون زمون تیریگی پا دنیا خاور خزلی چی داولی 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 پا بلو بلو لارو دا سلافو نمسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیری شکا ہر سمرا پا دعایا دوزان اول حجت رواو اس مرتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلی چھ داولی 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 حکمت دن ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا شود جوندم پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم ددا سی کوم یو چی خورا کری پا ناولی چی داولی 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 زمون هرا خبرا نغوسیگی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
پر رسول باندے مان لر محکم منزنو پنفلنو یدش پہ رضے اڑم رکات بپکے پاتران نشی پکسم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغمش پی مپخا دے نشو بدلی چی داولی 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 دجون پہر ڈگر کیو رور دورو
سندرا تاسو واوریدا. اس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لږ نهیلې شوی و.
البته یو خبر ضرور کول غواړم چې فطرت صاحب د 1908 نه پدی خوا پدی پینزه درس کاله یا سلور درس کاله یا شپک درس کاله ارس عمر چه پدی عمر که اغا دیر مایوس شوه ده ده ادبی دنیا را زکر چه پدی عمر که اغا ده وست چه ده اغا کم کشمالی چاب شو زیادین یوسف زی پاک ده اللہ پاک خواد و آباد لری اغا پمرست بنده ده اغا کشمالی ده مدیشن چاب شو پدی ایڈیشن کے صرف سلور سلیخ مخونا چی دی مغا فطرت سے با تخلیق ام طول دا دی منظوم تخلیق نصر اغی نلی کسی واد مخالونا او چکل پا نغا کیو پا مردان کیو نو حال لکلی دی اخبارونو کی اخبارونو کی بای لکل کولو دلتا بیاغا پا نصر کار نلی کرده نو داغا طول تخلیق چی پاتی شوی دی پا پینزو در شکالو کی مغا سلور سلیخ مخونا دی چی اضافه سر پا کشمالی کی چاپ دی.
د نقیب احمد فطرت د سیاسي نظمونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې عطا الله جان مشال رډیو ته وویل.
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستي وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د ښي لاس د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن و نو دغه د هغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی د الحاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما د سر ګلونه ننګیالي زما د قام دي ننګیالي زما د دین دي خپل کورونه یې پرېښو دي سور سامراج ته دیوالونه زما سر ترېنه قربان شه آزادي د دوی منزل دی که غازی د فلسطین دی مجاهد که د کابل دی. او بېخي دغه رنګ په یو بل نظم زما ملګرو کې هم د دغې مفکورې یو قسم تبلیغ کوي نقیب احمد فطرت صاحب. نو زه به دا یو به تاسو ته ووایم چې د ماښام ګریوان تار تار کوي سپین سهار ترېنه بهر کوي د لینن پر کټ ته کډه د خپل مل نور پسر کئی امامان دا قافلو شئی پا قامونو که خوار شئی دا اسلام دا لوڑ پیغام نا دا اودزوانان خبر کئی دا نغمه دا عشق و منی دا آواز دا اخوت تے ای زما ملگرو دا پختو دا او دا پت تے.
دا نقیب احمد فطرت دا شخصیت پا حق لا فضل رحیم لوهار مشال رڈیو تا ویل.
فطرت سے مو پا شخصیت پا والا تا سو خبر اکڑا نو دغه دغه یو کتاب لوستل دي تاسو ته فطرت صاحب شخصیت ځان له کتاب دی هغه شفیق پلار مخلص دوست هغه د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې دغه کا شخصیت چې شبیر دغه سره د پلار او د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا دغه بل ځای سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې وسوم خورې دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر د دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو دای د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته فطرت صاحب هغه کمی ډیر نه محسوسیږي د فطرت صاحب هغه ځای چې دی نو هغه شړ نه شو چې فطرت صاحب لاړو د هغوی د دوستانو د فطرت صاحب د ملګرو د تللو تلو راتلو ځای ورک دی نو داسې هم نه د هغه بچي چې دي نو هغه د خپل پلار د ملګرو سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت سے خپل ژوند کې لرو. زه خو ډېر کشر یم د هغه د زامنو په عمر کې یم خو موږ سره ذاتی چې د هغه کوم تګ را تک شوی دی تر اوسه پورې مینه یې را کړې ده موږ دومره ډاډ کړي یو چې موږ وایو چې فطرت سے موږ له حوصله را کړې ده مونږ دا ډېر په ډاډ ویلې شو چې فطرت صاحب مونږ ډاډ را کړی دی مونږ حوصله را کړې ده نه ستړی کېدونکی مبارز فطرت صاحب هغه په ادبي حوالې سره هم سیاسي حوالې سره هم چې هغه یو لوی مبارز ورته مونږ خپل وایو، مونږ ته خپل اتل وایو، هر څه چې ورته وایو دا پی کم دی. نو فطرت سے وہ د الله پاک خوب خید خپل خور سره خدای بخل فطرت سے وہ وہ دې چې روري څه ته وایي، دوستی څه ته وایي، او دا پاله لیکيږي څنګه. زما خیال له پدی حواله سره د فطرت سے وہ ژوند چې دی نو هغه ډیر خور ور دی، او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عام خلکو سره د تعلق رنگونه شي نو هغه پیکه نه دی پاتې شوی. د فطرت سے وہ د انسانیت هغه منه خبره کول، د فطرت سے په ژوند باندې خبره کول نه غنم چې زبر داغه حق ادا کم چې فطرت سے څوک څنګه سړی او څنګه شاعر او هغه هر چا منلې دا.
د نقیب احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خویونو شخصیت او ناچاپه شاعرۍ په حق له مشال رډیو ته ویل.
جی دا بابا یو کتاب 1987 کی پرنٹ شو، هغه بیا ختم شو او سکل مون بیا پرنٹ کړ دے. نور د شاعری مشته چې هغه محفوظ پرته را او سکل کوم کتاب مونږ پرنٹ کو لاګه زور کشمالی او نوی کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا پخپله کړو چې مونږ پرنٹ کو پدې کې نوی سم شامل ده. جی او نورم بلا شه شي مواد مونږ سرشته چې هغه پرنٹ نه دی. جی نصر نه راځي چاپ او صحیح سایز مونږ سره محفوظ ده. بابا ډېر لوی د قدر خاونو مونږ سره داسې رویا نه ولا کده پلار زما سره خصوصي په ځام منو کې داسې رویا والا کده یو مرګري او څنګه زموږ استاد هم یو انتهایی مشفق ډیر ښه او رښتینی سړی و. داسې په معاشره کې وم او ذکر خو دلته کې ځکه په دې وجه نه کېده چې شانګله یو انتهایی پسماندہ په تعلیمي لحاظ سره او په قابلیت په لحاظ سره د لیاقت په لحاظ سره ډیر وروسته و. اوس هم وروسته ده راشد صاحب په تاسو تو خیال نو اوس د لشل کال اوسو چې د لوهار صاحب له شانتي حجاجي صاحب له شانتي او د همدر صاحب له شانتي شاعران راووتل خدا کا شراونو بابا په وخت کې د سی او خیار قابلانه تکړه کسان نو دل کې داغه چې قدر نه ونه هم په دې وجه نه. او لکه بابا یو شعر دی کنه په فطرت خپل کله ناشنا لګي سکنه پیجنی مخونه ټول کاغه واګی دي چې کوم سر ته ګوري. نو هغه تم د خبرې احساس چې دا خلک چې دوی سره داسې خلکو قدر نشته. بل شی دی فطرت سکون پکې د زړه چې مومي چم د جانان له خپله کوره ښه دی. نو داسې معلومېده چې بابا دلته خوشحاله نه او نو په دې خبره نه خوشحاله. او بهر څومکې د هغه قدر عزت ډېر زیات و. د هغې مین وجه دا وجي چې بهر ډېر لوی لوی خلکو ډېر مشران بابا مزوري او بهر ځای کې وجي په ملک کې ملک نه بهر و په بره پختونخوا کې او په کوزه پختونخوا کې د بابا مینوال چې ډېر زیات و. رابطې به کې دی خلک به دلته کې راتلل او دې وجه بهر بابا قدر ډېر و. دې وجه د بابا دغه چې دلته کې او ذکر چې نه کېده نو مین وجه هم دغه و چې دغه خلکو سره رابطې رو رو کټ کېدي او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلي و. د هغې وجه بیا بابا به داسې ډېر تعلق نه ساتو بهر. او لکه بابا یو شعر دی وي ستا د فطرت ځواني شوه داسې تېره څنګه چې موده د کشمالو تېره شوه.
د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی پخپله هم شاعري کوي کنه شبیر احمد وویل
هو ما ډېر لیکلي کړي وو. جی هو بابا ته مې هم نو خودلي او د دې ذکر ما ضیاءالدین یوسفزی ته کړی و په 1997 کې. نو هغه بیا ما ته ته زما خواله زه راځه هفته کې دوه ځلې راځه زه ما هلته کې سبق کوم زه هغه ته نږدې وم نو ما چې زه پکې ستاسو رهنمایي واخلم. خو بیا داسې سهارات راغله چې ما چې څه هم لیکلي وو هغه ما ټول بیا وسېزل او د هغې نه په دې خو ما بیا لیکل نه دي کړي. شوق مې کېږي چې ولیکم بس دعا راته کوي او د بابا په شان لیکلي مونږ نشو کولی. جی
د مشال رډیو ګران اوریدونکو سوا دمکو او سندره اورو.
ਸਰੀ ਸੜਾ
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. د نقیب احمد فطرت ته ګمنام پاته کېدو پاړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل.
فطرت صاحب په حواله سره دغه یو ملګری خبره کوله چې دی کله جمعات ته لاړ نو دی داسې شو چې دی بیا نه دی راوته. مطلب یې دا و چې دی کله د نېشنل پارټۍ نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله دی جمعیت اسلامي ته لاړو نو د بیا د بي توروم د څه شو چې لګ پس شو. او د دې په شاخ زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجب وي چې فطرت صاحب پس کو. دا هم نه داغه نه وروسته چې ماغه شعرونه لیکل دي نو هغه کې باقی دا خپل رنگ دی او هغه رنگ متاثر شوی د فطرت صاحب د شعرونو نه دی. په هغه سره په نظریه د بدلولو سره هغه رنگ د شعر رنگ نه دی متاثر شوی. بهرحال دا چې فطرت صاحب که خلکو یادوو نو بشک چې یاد کړی دی خو په دې کې چې نه یادو او رستو رستو کې نو داغه کې داغه په شمه نه دا و چې فطرت سیبو لکه چې نن څنګه کیږي یا موږ ته اشاره وکړو هغه دا چې فطرت سیب داسې نه د غوښتل اجازه دی یو پروګرام لاړ شم زه د چا سره مرکه وکم. دا د فطرت سیب فطرت نه و چې خامخه دي زه کل کې زما زیشته او کنيشته خو چې زه دې دغه محفل کې ګډون وکم. فطرت سیب خپل عزت پخپله کړی دی یعنی که خلکو لسم عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی خو فطرت صاحب د خلکو نه زیات خپل عزت پخپله ساتلی دی. هغه داسې نه دی ګرځېدلی لکه چې هغه ځای کتلی دی او تللی دی. نو ما ورته هم یو ورځ دا ستاسو چې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړ. ما ورته وویل دا خو ډېره ګرانه ده فطرت صاحب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او موږ دا ولرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا دغه وخو دا کې تاسو په محفلونو کې نه یې او نه ځای وته نو دا خو بد تاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوی طرف ته وړي. نو هغه راته وویل چې رښتیا خبره دا ده چې بالکل مزه نه غواړي چې زه په ادبي محفلونو کې شریک شم خو ته زورور سړی بس قلاریږي نو هغه زما خیال دی چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړی دی ما به ورته کلک سوال جواب وکړو چې زه په انتظار کوم په دې محفل کې. نو یو شپږ اتو محفلونو له موږ راویستلی دی شنگلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دې کې شک نشته. دا نه ده چې فطرت صاحب قدر نه دی شوی یا فطرت صاحب روح دې موږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپوری کې یا دې موږ ته زموږ ضمیر دا شعر وایي. داسې نه ده د فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګري خواله تلي راغلي دي فطرت صاحب قدرول دي. البته دا چې څنګه په کار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شان لکه بالکل نه شوی. داغه مجرمان مو ټول یو زمونږ حافظ الپوری پښتو د بیټولنه او زمونږ هغه ادبي ملګري چې هغه په خپل شاعران نه دي او زمونږ سره ناس پاس دي زه غنم چې مو مجرمان یو چې دا فطرت صاحب په ژوند مونږ فطرت صاحب نه دی نازولی خدا دا چې بےقدری ولا هم مونږ نه دا کړی مناسب دومره کړی چې څومره چې موږ د ملګرو نه کېدای شوه او څومره مینه ورکول شوه نو ورکړی د خود فطرت صاحب ته دومره مینه ورکول پکار وو چې هغه ډیره وي نو هغه ډیره مینه ورکول کې مونږ پاتې راغلی یو مونږ خپل ضمیر ته هم ملامت یو مونږ د فطرت صاحب روح ته هم ملامت یو او مونږ یو قامی شاعر ته مونږ ته خپل قامی شاعر وایو هر څوک دا سم نه راځي مونږ ورته پړیو د هغه روح ته هم پړیو ملامت یو ورته دا هغه قدر چې څنګه پکار واغس نه دی شوی خو بے قدری هم نه ده شوی او خدای دی وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولې کیږي ځکه چې شاعر همري نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب وسم زموږ په فکرونو کې ژوند دی د پښتنو په فکرونو کې ژوند دی او ژوندۍ خلک هر کله نازولې کیږي نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو انشاءالله دغه نه مخکې مخکې دغه نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم
نقیب احمد فطرت په جولای د میاشتې په اومه نیټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شئی
کبھی خوبست زمان خوخ دے